یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربا. السلام علیکم. د جرمنی خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د طالبانو له واکمنېدو و میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندې شي. د آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نومې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالي سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر روسي شبې هڅې وشوي. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاري بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېږدي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرندم تاکچی وای له پرونیو استول شویو غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي دي. هند ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې له بیوزلو سره د 5000 ټنه غنمو مرسته وکړي. د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې پروسش کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 43 میلیونه وګړو په سلو کې نشته دیش وی سره به د فقر تر کشتې ټیټ شوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې UNDP په یو راپور کې چنن خبر شو همدارس اټکل کړی دی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 12 پته وګړي د یو کال په ترڅ کې بي وسلی شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان وشته. لږ تر لږه نیمایي بس سوداګري بندې شوي او که وی هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې شاوخوا 40000 ملکی وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د دفتر د رئیس پرستیال وویل چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټر کې ووتل. او سجرړو په منځني څه په 12/18 پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په بریتانیا او قطر کې د افغانستان لپاره غونډې جوړې شي. د افغان شوزو د حقونو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزي نظر د سره شریکو.
اوسنی نظام د خوځو حقونو ته او د بشر حقونو ته بل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په ښارونو کې د کوژدن شویو د نوروزي رواجونو رواجونه پیکه شوي.
ما ته نوروزي راولې ده خو کله چې پروس کال نوروزي ما ته راولې به ډیر فرق کوي.
د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د نشته موادو بیې زیات شوي دي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې تر دوه نوې پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بلور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبه پروس کابل ته ولاړ وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. شغلی ګراندي کابل کې رویټرز اژانس سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیر شل کلنې جګړې د قربانی شوی او کورنۍ لړلې وده. هغه چې خاوندې هم دې جګړې تر اخیسته اوس د څلورو بچو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینا مجبوره کړې چې لنان ګرهار کابل ته راکړې شي خو دلته هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بي دي کیږي. د دې بیوزلو کورنیو د لاسنیوي او هیله نړیوالې بشری مرستې هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هیر نشي ځکه د ده په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندی زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیږدوم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاده وویستل شي، په ځانګړي ډول افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ټاکل شوي تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په 1 بریټانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو بنسټیزه موخه په 2022 کال کې د هغو 23 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوسمهال له ولږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کیدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاړمانو افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري رئیس فلیپو ګراندي وای افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. د دې ته اندېښنه څرګندوي چې د اوکراین حالات ممکن له افغانستان د نړیوالو مخ بل لور ته واړوي. بلې خواته د نړیوال بانک د بي سربېل مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رهيسي د بيوزلو خلکو شمیر دوه برابر شوې ده. د طالبانو پلاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیر وو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو د کارپو در یخان بهیر نظر میخسته.
د خلکو د افغانستان اقتصادي وضعیت البته د اگست 15 څخه خراب شو. دلایل معلوم دی. دلایل یو عمده دلیل دا و چې په ټوله کې د نظام تغییر شو او د دې نظام په تغییرېدلو سره افغانستان ته هغه بهرنۍ مرستې چې پخوا کېدلې او یو غټه برخه دادم په انکشافي پروژو کې چې د افغانستان اساسي او بنسټیز برخې باندې فوکس و هغه برخه کمه شوه او افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوری د خلکو د حکومت ترمنځ او د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ دغه بیباوری یو مقدار واټن رامنځته کړی او دغه واټن د خپلم باعث ده شوی چې د افغانستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات ولري. او دریمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایی کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي. خو دا ډالر چې راځي که چیرې موږ تاسو متوجه شو هیڅ د قیمتو په قیمتو باندې خپل تاثیرات نه لري. صرف د افغانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې یو مقدار مناسب ساتي اما د توکو په نرخ باندې هیڅ تاثیر نه کوي. یعنی په دې معنا چې تل یو مافیایی کړی ده فقط درازي او ډالر په افغانۍ تبدیلیږي بازار ترازي اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
د اقتصادي چارو د کارپو شغلی بهر نظر مدر سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو پرې خبرونه کې مو زحمت شي برکور بهم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د افغانستان د جنو شزو بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وای شزي په هرځه کې د شمولیت نقطه دا د افغانانو او د هغوی د رنگارنګۍ لګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته راکشل سي. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د شزو د حقوقو فعال شکرې بارکزي د میرمن امیری د څرګندونو په اړه لاسه د رډو سر خبري کړې او د مرکه په پیل کې په افغان ټولنه کې د شزو د ونډې پر اهمیت رڼا اچوي.
بغیر له شکه چې د افغان میرمنې د ټولنې په هر برخه کې باید فعال نقش ولري او د افغانستان کچیرته مخصوصا اوسنی نظام د ښځو حقونو ته او د بشر حقونو ته او د نور خلکو حقونو ته په افغانستان کې خپل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
د حکومت او ټولنې په هر برخه کې د شوزو ګډون په اړه طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې شوزو تبه د شریعت په چوکاټ کې په دې برخه کې هم ونډه ورکوي، خو دا ژمنې ولې لا هم عملي سوي نه دي؟
دا ژمنې ځکه عملي نه شولې سیده چې طالبان ډېر دینا مخکې چې قدرت ته راشي، حتی قدرت هم چې راغی ډېر ژمنې د افغانستان خلکو سره وکړلې. سربېره پر دې چې عمومي عفه اعلان کړله، دا یې هم ویله چې د ښځو دپاره د کار او تعلیم زمینه به برابرې. خو متاسفانه طالبانو منځ کې هم څو مختلف ډلې دي چې کېدای شي د دوی ځینې ډلې د افغان میرمنو د تعلیم سره ستونزه ولري، همدارنګه چې زموږ کلتور فرهنګ سره دوی تبعیض لري. نو زه فکر کوم چې ستر لامل یې همدغه دی چې طالبانو خپل منځ کې هم په یوه خوله یو صلاح او یو مشوره باندې نه دی. یوه ډله یې غواړي چې افغان میرمنې درس او تعلیم او خپل هغه ابتدایي حقوقو ته لاسرسی ولري، او بله ډله یې نه غواړي.
اوس نړۍ باید له طالبانو سره د تعامل لپاره باید ستاسو په نظر څه وکړي چې د ښځو حقونه هم تضمین سي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم پر ځای سي؟
زه فکر کوم طالبان یو سند مذاکره د دوهې موافقتنامې په نامه باندې چې په هغه موافقتنامه کې څو اساسي ټکي شته. اول دا دی چې دوی باید د افغانستان لپاره د یو مشروع نظام راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي، او نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا، ځکه چې دغه موافقتنامه طالبانو سره امضا کړله او دوی طالبان په افغانستان باندې بیرته واکمن کړل. مسؤلیت یې ډېر دی. سربیره پر دې سازمان ملل متحد هم د خپل صلاحیتونو او مسؤلیتونو چې په نړیواله کچه باندې لري هم باید د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره باید هلې ځلې وکړي او لازم فشارونه په طالبانو راولي. ما ته د سوال پوښتنه دا ده چې ولې طالبان خپله بغیر له دې نه چې په دوی باندې کوم فشار راشي دوی خپله د افغانستان د خلکو حق ته ژمن نه دي؟ زه فکر کوم طالبان باید په خپل لیدلوری، خپل پالیسۍ، خپل کړه وړه کې ډېر تغییرات راولي. که چیرته دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان لپاره دوی سیاسي بقا راتلونکي لپاره ولري، نو ډیره اړینه او ضروری ده چې سربیره پر دې چې دوی د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، په خپل کړنو کې مثبت بدلون راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې سیاسي، ټولنیز، جنسي، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني او حقوق ته درناوی وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي. ازادي رادیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. نږدې درې میاشتې وشوې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بزګرانو د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
موږ شش کال غنمو پر ځای تریاک کړل دي، تریاک ډیر ښه حاصل ورکوي. شش کال تر دا اوسې خمش دې شنې دی ویلي ګور د خلکو کار له شش کال وای شه سلام ورکوي. امارات یا دولت کار نه پلري.
د زهرو کاروان خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د زهرو کاروان خبرونه تر 12 بجو وروسته لا ساجی رادو اوریدل شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې اقتصادي خبرونه لرو. د افغانستان اقتصادي خبرونه خوست د نړۍ توده مسله راخلو. اوکرين ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د اوکرين د جګړې د دوام په صورت کې د غیوات نوي پوسلو کې وګړي بې وسه کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په دې اړه د خپل موندنو راپور نن خپور کړي چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریکوي.
د راپور موندنې ښیي چې کو اوکرين کې جګړه دوامدار شي، ډیر شپسلو کې وګړي به د بیوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 20% نور به د یو کال په تراس کې بیوزله شي. یو ان ډی پی د اوکرين د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکرين مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډوال زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکرين جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کاسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لکتر لګه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار کړی چې د نور رانز اورانی او بیوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې لمخې په میاشتنی ډول د 250 میلیونه ډالر غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بیوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسي پوځ د پلازمینه کیف په لمنو کې هوایي حمله ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون د کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېده. او د فاکس نیوز تلویزیون یو کامرامین او ورسره اوکراینی پروډوسر د اوکراین پلازمینه ته نږدې وشل شوې دي. د فاکس نیوز او اوکراین رسنیو د راپورونو لمخې د مارچ په لسمه کیف ته نشته په هورینیکا شارګوټی کې د ډزو لکبل د دې شبکې آیرلندای کامرامین پیر زاکر زیوسکی وو شل شو او خبريال بنجامین هال ټپی شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډوسر الکساندر کوفشینی و هم وشل شوی دی. د مارچ په 13مه کې افته په نشته یو بل شارګوټی یرین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبريال برنټ ریناو او شل شو او امریکایي عکاس خوان اری دوندو ټپی شو. د اوکراین حالات د سټیټو په خبرونه کې به هم د سرشتریکو او تازه حالات په د اوکراین د سرشتریکو خصوص د افغانستان اقتصادي خبرونو ته مخه کوي چې تازه خبرې څه دي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان لالارې د هندستان لومړی صادراتي محموله ازبکستان ته ترانزیت شي. د دې وزارت وایي مولانا زهیر نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې محموله کې یو سلشل ټنه بوره ده چې د لومړی ځل لپاره د پاکستان او افغانستان لالارې د منځنۍ اسیا یو هیواد ته ترانزیت کیږي. خاغلی زهیر وویل دا پر یوې سوداګریزي او ترانزیتي څلورلارې د افغانستان د بدلولو لومړنی ګام دی. نو موړي وویل په نګدي راتلونکو کې به نور سوداګریستو کې هم د افغانستان لالارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته واستول شي. د پداسال کې د چنګدي وونه وړاندې د طالبانو پاکستان حکومتونو هوکړه کړی چې دواړه هیوادونه د یو بل لخواري د ترانزیت په هدف ګټه اخیستل شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو د واردولو د شرکتونو د متشبثینو بنسټ جوړ شو. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی لولوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه بنسټ څلور کمیټې لري چې د خوراکي توکو د واردولو په برخه کې باید شرکتونو د ستونزو د حل لپاره کار کوي. په اعلامیه کې د دې بنسټ د رئیس نجیب الله خیراندیش له قوله راغلي دي چې د خوراکي موادو واردونکو شرکتونو اوس مهال په بیلابیلو برخو په ځنګړي ډول بانکي خدماتو، ترانسپورت، ترانزیت او د غشان د لوړو ګمرکي تعرفو په برخه کې ستونزې لري. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس محمد یونس قاضی زاده ویلي دي چې دغه ډول بنسټونو جوړول به د سوداګرو ترمنځ لا همغږي لامل شي. او دا هم د کابل په سرای شاهزاده کې د افغاني پوړاندې د بهرنۍ اسارو بي یو ډالر اتاتی افغاني لاسپوله، یو یورو 90 افغاني دریش پیته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل 14 افغاني 15 پیته پوله، یو سعودي ریال 23 افغاني 28 پوله، زر ایراني تومن 3 افغاني 90 پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتا افغاني او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
له اقتصاد به سپورت مخ کړو او نړیوال سپورت ده. نن په نړیواله کچه د کرکټ دوه ټیسټ میچونه دي، یو د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ یا انګلستان ترمنځ د لوبلانه د پیل شوه. دغه دواړو لوبډلو تر دې مخکې یو بل ټیسټ میچ لوبه وکړه چې په دې روانه لړۍ کې چې هغه لوبه مساوي شوه. بل لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ، د پاکستان او استرالیا هم یو لوبه ټیسټ میچ په روانه لړۍ کې کړی دی چې دا مساوي شوه ده او دا دوهمه لوبه اوس روانه ده. پاکستان 251 نور منډو ته ضرورت لري نن د دې ټیسټ میچ وروستۍ ورځ ده. د پاکستان درې لوبغاړي سوسی دلی دي، په دومه پاڼه کې 255 منډې کړي دي. نو وکړل شي چې استرالیا د پاکستان پاتې لوبغاړي سوسول شي او کنه او کچرته استرالیا ونتوانی ده، دا ګرانه ده چې پاکستان د غرنځونه بشپړ کړي نو لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا دا خبرونې دی برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. سره لدې چې د افغانستان بانک په نږدې دوو میاشتو کې څلور بیا میلیونه ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې کمرنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پایل سره د نفتي، خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمې شوي او دې چارې یا د پروسه بیا اغیزې کړي. نور حل په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې څلور اویا میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زولونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لورې پیل شوې پروسه بې معنا ده.
د ارزاکه موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره ماته یو بیمانه کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاس ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل ول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پای پورې هر ونی شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولېګل شي چې ټولې زکه چې 1 میلیارډ ډالر وخدل شو.
اقتصادي ناورین او محدودیتونه په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګ کړی دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو، جلوبۍ او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې په دې موده کې ښه بازار درلود، وسوای چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه، نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړې کړې و چې په راتلونکي حمل میاش کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسې نیمګړې پاتې شو.
تیر کال د منګا روزګار خو راشم وړل مکمل اسوت برابر ولم سکلې به کاری دا کار ونشته دي. منګا ډېر احتیاج یو جلیبی وای او ته ولې ګره نو شای بس خلاص کار څه برابر نه دی.
فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوجدي دوه کال تیریږي دا اندیښنه لري چې خای طالبان د نوي کال د منځنۍ په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات هم دا نوروزی شته، خو زما د قصد دولت دا چې سکل هیڅ استونز په دې اړه ونه باسي چې خلک وکړي شي او رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
400 جلبی زیر 400 رفا و دیم سال 600
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوې دي. خلک د خستو توان نه لري. تیر کال 10 پی ورځې د یو منزلوبو قیمت 300 افغانۍ وو، خو سکهاله قیمت 500 افغانۍ ده. تو پمبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سکهاله قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلې. هغه شان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
د نوې کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوې کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوې کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل سوه، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او ښارونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغه حادثو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو له منځه وړل شي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې یا یې له مخکینی حکومت یا یې هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستی چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویل دي چې طالبان حتی زراعتي ځکه هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې لابنستان څخه د وتلو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي راتنګیږي، هغه افغانان چې له افغانستانه د وتلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه دي او د کوم هیواد د ویزې ترلاسه کولو لپاره کوم وسیله هم نه لري، په نهیلۍ سره د لسنیوي په تمه دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه تلاشي د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره کیږي چې تر اوسه په نتیجه کې ګڼې وسلې، چاودیدونکي توکي او مهمات نیول سوي دي. لامریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز پرون د اکسونو لیوی ګالری سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې په باب مقاله خبره کړې چې یو وخت د طالب وسلولو له کابله لوخو نړیو لوی لارو ګڼل کېدله. د ورسپانې خبریالانو پر دغه لار چې څه کم 403 کیلومتره ده سفر کړی چې هر څه په خپلو سترګو وګوري. د ورسپانې خبریالان لیکي پر دې لوی لار د کلونو لپاره سفر کول خطرناک وو، ځکه ډزو د سړک غاړې بم چاودنو، جنایي پیښو او اخاذیو خلک په تنګ کړي وو او بې شمېره کسان په دې موده کې وژل سوي دي، خو اوس دا لړۍ بنده ښکاري. د مطلب په دوام لولو، اوس دا سفر له کابله تر وتلو وروسته میدان وردګ ولایت ته تر رسیدو مخکې د طالبانو په یوې تلاشي سره پیلیږي. پر هغه پوسته چې د لیکوالو په وینا په 13 اگست میاشت کې د کابل تر سقوط مخکې طالبانو په یو وسلوله جګړه کې ونیوله. د نیویورک ټایمز خبریالان زیاتوي د کابل کندهار پر لوی لار دا سفر د دې لارې تر جوړېدو وروسته ډیر لنډ وو، خو اوس د لارې د خرابوالي له کبله دا سفر 60 ساعتونو ته اوږد شوی دی. د مطلب په دوام کې راغلي که څه هم کندهار ته نږدې د لارې د رغولو لپاره یو شرکت په کار بوخت دی، خو طالبان یې کاریګرو ته معاش نه ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، سو یې راخلو.
طالبان مشرانو سے میں گشتہ نہ دے سی مشران شخالی کشران ڈیر هر رقم خلق و دکتی دید نه دا مشران و ادایت تا گوری سپلاس ورسی اغا کهیش تا پسارا و که پولسوالی و که دیر دی نظمی جولد کلی دا خلق دید اما دا کلی دی شهر تا و که رسنه ای چه دی بندن و خیلی و کسی دا شران و تن دن یک و ادایت و که
وز هم دومره پا نور خبرونو که اسمالا همکارانو سرموزید
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو په دې پروګرام کې به دا واوري چې په افغانستان کې د نشي موادو به زیات شوی دي د نشي موادو په ارتباط نور په زړه پورې مطالب هم په دې پروګرام کې اوریدل شي لاند خبرونه د جرمنی خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو له واکمنې دوه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندي شي. د آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ په وینا چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي دي چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کار یې ولادت د مالی سرچینو نشټوالی بللی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت ته دوام لپاره تر روسي شبي هڅې وشوي. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټن غنم دي چې د واګې د اتری بندر لاري پروند پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېشتي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارندم اتاک چې وای له پرنیو استول شوی غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټن غنم افغانستان ته انتقال کړی دي. هند شپنه کړی ده چې په افغانستان کې له بې وزلو سره د 500 ټن غنمو مرسته وکړي. د وری په دوه مده اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهم ټکی افغانستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان تر دې مخکې په روسه کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. ملګرو ملتونو ویل دي چې کله د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نشته دیش په د فقر تر کې شي ټیټ شون ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په راپور کې چنن خبر شو همدار از عقل کړي چې د جګړې د دوام په صورت کې د خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20 وګړي د یو کال په ترڅ کې بي وسل شي. یو ان ډی پی د اوکراین د حکومت هغه اټکلونو ته اشاره کړي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان وشته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت مخالفت نه کول او لامل یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړیدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي. د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده. د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د ویټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن خو خپل د معتادین نوم جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین د تمنګ په دې کې راټول کړی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې ترزله وینې ساسي، زه هم په زړه زخمی یم خو پر خو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وی.
ولی خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نه کول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنو لویدیزو او جنوبی ولایتونو بزګران وای دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو له کښت سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړل سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فراه ولایت په بلبلک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړي. د فراه ولایت بلبلک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګان ولایت یو بل بزګر شریف ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځنډ وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروسه ښکاله غنم کرلی و خو ملیدل چې تاریاک ډیری پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سږکال کوکنار وکراله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشې وکړو.
موږ شش کال غنمو پر ځای تریاک کړل دي. تریاک ډیر ښه حاصل ورکوي شش کال. تر دا اوسې خو موږ دې څه نه دي ویلي. ګردو خلکو کرل او شش کال وایي ښه حاصل هم ورکوي. امارات یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 شمسي کال په لومړیو کې خپور شو په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,3400 هکتار ځمکې کې کوکنار کرل شوی و. خو اوس چې د نوي میلادي کال دوه میاشتې تېرې شوي د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته له کوکنارو څخه تریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه شي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګر لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړې او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنارو ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي او دا به داسې پروسه وي چې انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي و چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تېرې سوي تر اوسه یې د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیل لوړېدلو له امله نشي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور شوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم شوي خو بیا هم په پټه خرڅېږي. له همدې امله یې بیې لوړې شوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا مواد خو ډېر قیمته که
عبدالسمد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې شوي، عبدالسمد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسمد او علاګل چې د کابل د شارناو پر یوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشئ مواد پرېږدي. خو متعدینو د درملنې مرکزونه دوی نه بسری کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وخت چې مجاهدین راغلي دي خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شته ولې مواد په وخت کې چې مثلا که د 500 په مصرف درسته بوسنو 200 روپۍ هغه مصرف جیک شوی دی.
زمونه که اینا اومدن
کله چې دوی راغلي د نشه یي موادو په هر برخه کې سختي جوړ شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوی یم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
خانواده شده باید درک کنم او تصمیم هم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشئی موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډلهیز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشئی موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشئی موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشئی موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد خرڅوي. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وایي اوس هم نشئی مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوی چې معتادین په هر بیه چې وي دا مواد راونیسي.
وسم ستاد اسکه ډیر کسام چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دغه مغشتن چې دغه ساکیان اول بند کې خچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله روین بم نه خرسي از مرته ځبانه به جنو وش ګرسي د عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشئی موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه سول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډیر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشئی موادو څخه لاسونه لاند سي، خو وروسته یې بیرته خوشی کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د افغان ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک قرباندی باور نه کوي. لکورونو څخه شړی ځکه نو دوی لخپل سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشئی مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي په بل نامه یادیږي، لکه انسان چې مړ شو یا جنازه راوړي یا غمړې راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادېږي، معتاد دی معتاد دی او پوډري دی په دې نومونو باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نو جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه در سره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یوه ګټه دا وه چې ډېر خلک دی چې د خپلو معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي هغه ورک دي، نو کولی شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو ادرس ولري کنه، یو انجمن خو ولري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې همداسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو ادرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان اے د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه. څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادینو موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېر استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي هغې کولی شي د دې نورو ته راهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حقوقونه باید دفاع وکړي او دفاع کوي. حتی دوی پولیس اذیت کوي وهی او ټکایي دوی هم کوریج په دسته جمعې ډول د خپل حقوقونو دفاع وکړي. حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه حتی هغه تغیتلې دي ورغلي او مخکیم ورغلي وسم ورزي چې زمنګ حق او حقوق په انساني شکل موږ ته بدرا کړی شي.
د شي ژوندۍ مثال ما ته ویلای شي دغه په نتیجه کې مثلا د یو موتاد سره یا د یو موتاد له کورنۍ سره د دې انجمن لاري مرسته سوي یا هغه پیدا سوي وي یا هغه جوړ سوي وي یا مثلا هغه ته د کار زمينه برابر سوي
دغه وافته مخ کې یا تورز مخ کې. حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو موتاد زوی پس ګرځیدل دی نشو پیدا کولی. بل اخره ماغه موتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې د دې انجمن کار کوي هغه ادرس اخیست او د ترال او د هغه زوی د تمنګ سره په شلټر کې هغه پیدا کو خوشاله شو موږ ته چې د ازمنګ د تاداوی د لاندې دی او موږ د سره کومک کوو ان شاء الله ډیر سر به دا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی هغه هم د خپلوان موږ سره بستر او د ته په شلټر کې هغه هم ولې د ګټې دي چې د انجمن یا د ان اي
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانیدلی چې خپل غړو ته یا خپل معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري یا خلک ورباندې باور نه لري یا کورنۍ ورباندې باور نه لري کورنۍ یې شړلې دي دوی بیرته خپل ځایو ته وګرځي یا خلک ورباندې باور وکړي.
شته دی ډېر زیات شته دی چې بعضی هغه دوستان چې موږ د پوټرنو ته دوستان یو نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیمه اوس کار کوي حتی یو خو چې وروري ولا کار نه ورکو وسامغه موتاد چې جوړ شوی دی وس نو دا د دې انجمن برکت او چاغه ته موږ قناعت ورکو هغه په دې مطمئن شو چې دا رښتیا جوړ شوی دی دا بنور هغه په خوانه موتاد نه نو په دې خاطر وس ډیر خلک هغه کار کوي حتی په منډي کې کار کوي حتی په بازار کې کار کوي او سودا خرڅي حتی په عامل پوسې اعتبار کوي په خوانه اعتبار لاسته راوړی دی وس نو
د دغه ډول انجمنونو جوړیدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي.
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي دا به ډیر زیاته ګټه وکړي ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی شاید د نمای کابل په اندازه باندې نو او په دا چیرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یو ګټه به دا چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي اغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا ده چې اغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي اغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي ځکه چې اغه معتاد خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دغه خبره ډیره منل کیږي. نو کچیرته دا انجمن پراخه شي نو دا خلک به یو خو تداویم شي او تشویق بم شي او اینده کې به جوړ شي د تکارونه پیدا کیږي او دوی پامیرونه په خوشاله شي جامعه په خوشاله شي اجتماع به خوشاله شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:00 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د غوربند دری اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې لمړی می د جنسي تقویې او نامشروع اړیکو لامل نشه پیل کړی چې لڅ مودې دروغجنې تقویې ورسته یې لبخو وغورځوله. حلیم زیاتوي چې اوس می خزه او ماشومان راڅخه تښتیدلی او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشول عمل نور لڅډه ولستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د لخلې واورو.
دا فعلاً موچګیات کوم بوسنه پولیس کوم پر څو قسمه موټوچی سری باز چیزی در خوشه ده پیساب ده پیس داره این از زی موتاتی باز ده تغم نزی باز ده لذت جویی نزی زی حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازی و من کارش میکاوه درامت می مثلا تقریبا خوبه ده لذت جویی پیساب مانیزه موتات شم مثلا ده تریه کنم این شروع بکره بیرابی جای ما زغال ما حقیقت تاوه ما چه نوزوانان در دقیق کارپسیونه گزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلری، ولی بیا متاسفانه خط میده به تریخ دهی تقریبا دیش کار کردی که ما در باور نتونیم می نیشه گیش رو کردی بودی که خانواده می زید تر کرم زیوازی پی کرم دو ما حق که خانواده می دیر ظلم کرده زیوازی پی کلومه را ما ایران تا غریبه پسه کار ایران دانیم کلا متاسفانه خانواده می لاسه برکرد سر می نیشن که گرم شد آقونا که توجه می زید دیگه بیده چرا حال من که متاسفانه در آمریکا پا سفارت ترور بود کس تا چه لیبه چه منگا سرپرست می لیبه منگا آمریکا تا غروی سپنه اندگی وقت لور لور بود آمریکا تا در چرا حال من چرا در روزن قلب در کور این سوک نشتده دره دانی آلوتو نزی می دی آقای امزان سر بیوری دما تیلا می پکد که وارد آخستی بود تشایی چرا ما دارایی و طولی بری یک چهره تا پیشینی دی دما بستا زندگی نابود کری را بری را یادی که می خو آلوزی نمی اوزا اوست پری چه دا آقا سقط شد آما اتره چه آقا سوایی آقا منی فکر می طول و ما در آلایت سر خوری کلکل اولا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یاد است زبان اومد چه باید اوشه دیست رقم نگان ما به دخبله پا وجود که کم و کسری نلیدله کار میم که خزوانی میم درستله خوب است دخبله در بیاخلی نمیم در وزفیلن زندگی خرابه ده فقا کنه میم درستل که بشتان میم درستل حتی دست بشتان ما درستل چه باید وزفیلن پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بشتان میم لگ توشی چه کم شی تو نو فکر بگه چه چون که خیلی اشتام ها درستن ولی در مواد چیزی وخو تجیه نخص که وخو ندارد خرابت
آیا پوهی دل است؟ آیا پوهی دل است چه نسوار دی انسان پر اختیار سناوار اغیز لری؟ په دې اړه به د ډاکټر سید حبیب اروال خبرې واورو.
تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوي دي. د دې په تولیداتو کې ځن نور داسې مواد ور زیاتوي بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی د خولې د سرطانونو ناروغي یا د وریو د غاښونو د شاوخوا د شنډو د دې سرطانونو سره هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوان تنفسي سیستم چې هغه القي چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو د هغې د بوی د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کیږي. دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا موزره شوه، دا چټله شوه، دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي کوم موږ ورته برانچیتو تانسلایټ ور او دا او هغه د ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود. ټوخی ډیر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینه بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونو اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناشت وی چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلومی خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او رسته به څه پیښ شي دا به په دې ډرامه کې وورو.
ډاکټر صاحب مرمن مسه تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثر وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینۍ یو علت لري، ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته، مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو له همدې خاطره فشار جګیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشی لالا، څنګه خوب و؟
بیګام موږ په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانا مرا وروا خبرې نه راسره کولې.
ولې مرا وروا ازار کلي خو به دې نه وي؟
بس نو څه درته ووایم.
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې به زه ژاړم؟ 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم، نه پوهېږم چې څنګه به وي.
زنگ بمڑاو زنگ بجون دی نو ایران کو سو روپا ندا والے بیرتا نوارسے مندل نجوائی دش آواز انتو پیندو منی زنت تک پیسی لارم دا دول دا دیکھم لارم پون درو لالاسا کسا پوٹری نوائی والے ملو کورا جالا کی دے
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.